سلامونه د سهار ته بجې شوې زه صفی الله ستنګ زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم پیل په خبرونو کوو پر لبنان د اسرایلو د بریدونو په نتیجه کې 429 کسان وژل شوې دي اسرایلو پروند د لبنان پر جنوب او ختیځ سلګونه هوایي بریدونه کړي په وژل شو کې 15 ماشومان او 55 خزیام شامل دي د لبنان روغتیا وزارت ویلي چې باندې شپاره 900 کسان ټپین شوې د 2000 کال رئیس په لبنان کې د ملکانو تر ټولو زیاته مرګ ژوبله یادېږي د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي انټونی ګوتریش وایي افغان ښځې او نجونې د جنسیت پر بنسټ د تبعیض او ظلم له ژور بحران سره مخ دي ګوتریش د خبري پرون په ملګرو ملتونو کې د افغان ښځو په اړه یوې غونډې ته وکړي ښاغلی ګوتریش له طالبانو وغوښتل چې سمدستي پر ښځو او نجونو ټول بندیزونه لرې کړي او د نجونو پر مخ ښوونځي او پانتونونه بېرته پرانیزي تاجکستان وایي د سږ کال جنوري تر اګست میاشتې پورې افغانستان او ازبکستان ته څه باندې $2.5 million په ارزښت برېښنا صادره کړې د تاجکي رسنیو د راپور له مخې تاجکستان دا اندازه د تیر کال د ورته مودې پرتله 3.3 یا نږدې $3 million کمه ده د دې مودې په لړ کې د تاجکستان د برېښنا تولید شاوخوا 15.4 میلیارد کیلو واټ ساعتونو ته رسېده چې له دې شاوخوا 1 میلیارد کیلو واټ ساعته یعنې 6.5% صادره شوې د برېښنا 80% صادرات افغانستان او پاتې 40% ازبکستان ته شوې دي د جمهوریت پالو د استازو یو ډل غواړي چې یو نوی لایحه وړاندې کړي چې پر اساس یې افغانستان ته د امریکا ټولې مالی مرستې په دې خاطر دریږي چې هغه اندېښنه لري د پیسې د طالبانو لاسته ورځي د جمهوریت پال ګوند استاذ جوش بریچن چې دا لایحه وړاندې کړي فاکس نیوز ته وویل د بایدن او د هغه د مرستیال ادارې لوري له افغانستان د ګډوډ وتلو له کبله افغانستان د طالبانو لاسته ولوید او اوس دا سبريخي چې د دوی د مالیه ورکونکو ډالر د طالبانو په ګټه کارول کیږي د ټینګارو کړ دی قانون ته اړتیا ده سو ډاټ ترلاسه شي چې د امریکایي مالیه ورکونکو ډالر نور د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې په غیر مسؤلانه ډول نه کارول کیږي د افغانستان د پخواني ملي اردو دوه افسران د متحده ایالاتونو د اریزونا د شپ کراسینګ د سیمې په سالت ریفر نومي رود کې ډوبه او مړه شوي 25 کلن عبدالمصور خالقي او 20 کلن سلیمان ناصری چې د 2018 کال د اګست په 15مه د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته امریکا ته کډوال شوي وو تیر چهارشنبه په سیند کې ډوب شوي وو په اریزونا کې د کډوالو د مرکز مؤسس جولیانا لارنسن د فونکس فاکس لاس رسنۍ ته ویلي نساری او خالقي چې د تر زامنو له طالبانو راوتښتیدل خو دلته له دې تراجیدۍ سره مخ شول او په سودان کې په تیرو دوه میاشتو کې لکتر لګه 318 کسان د کولرا په ناروغۍ مړ شوي د روغتیایي چارواکو په وینا شاوخوا 10,000 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي کولرا په ځانګړې توګه په ختیځ سودان کې چې میلیونونو کسانو له جګړې پکې پناه اخیستې ډېره خبره ده د سیمې په وروستیو کې سختو بارانو او سیلونو ځپلي د سودان روغتیا وزارت پرون وویل دا ناروغي د هیواد له 13 ولایتونو څخه په 10 ولایتونو کې خپره شوې خو تر ټولو زیاتې پیښې په ختیځو ولایتونو کاسالا او القزارف کې ثبت شوې دي په سودان کې د کولرا ناروغي بې ارینه ده وکاله په خوا یوازې په دوه میاشتو کې د ناروغي 2000 خلک اغیزمن کړل او تر 200 ډیر مړ کړل کولرا یو خورا ساري ناروغي ده چې د اسهال او هایډریشن یعنی د بدن د اوبو د کمیدو سبب کیږي پر لبنان د اسرایلو د بریدونو په نتیجه کې 429 کسان وژل شوې دي اسرایلو پروند د لبنان پر جنوب او ختیځ سلګونه هوایي بریدونه کړي په وژل شو کې 15 ماشومان او 55 خزیام شامل دي د لبنان روغتیا وزارت ویلي چې باندې شپاره 900 کسان ټپین شوې د 2018 کال رئیس په لبنان کې د ملکانو تر ټولو زیاته مرګ ژوبله یادېږي په دې اړه به نور جزئیات له اسمت ساروان وورو
په لبنان کې د اسرایل او حزب الله ترمنځ د تاوتریخوالي په دوام کې د دوشنبه په ورځ د اسرایل د هوایي ځواک جنگي الوتکو د لبنان په جنوب او ختیځ کې بریدونه وکړل د لبنان د روغتیا وزارت په یو بیان کې ویلي چې په قربانیانو کې شزه ماشومان او د مرستندوی ادارو کارکونکو شامل دي اسرائیل وای د مرجوبلو په شمیر کې زیاتواله لدی کبل لري چې په وشتل شبي کورونو کې د وسلو زیر میوي له دغه بریدونو وروسته نړیوالې رسنۍ وای زرګونه کسان د لبنان له جنوب څخه بیروت ته تښتیدل دي
وضعیت هیڅ خوندي نه دی هغه په هر ځای کې په موږ باندې بریدونه کوي نو ځکه ما خپل کورنۍ او ماشومان واخیستل او له دې ځای زو نه پوهیږو چیرته
اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې د سیدون له جنوبي بندر څخه بیروت ته اصلي لوی لارې د هغو کسانو له موټرو څخه ډکره چې له جنوبي سیمو څخه بیروت ته روان دي تر برید مخ کې د اسرائیل پوز لبنانیانو ته خبرداري ورکړی و چې له هغو ساحو څخه لیرې شي چې په حزب الله پورې تړاو لري او ټینګار یې وکړ چې دوی به په سیمه کې د ایران له ملاتړه د دې برخمنې ډلې پر ضد نور پراخ او دقیق بریدونه وکړي. د لبنان رسمي خبري اژانس ویلي چې د اسرائیل جنگي الوتکو په نیم ساعت کې په جنوب کې تر اتیا ډیر بریدونه کړي، په داسې حال کې چې په ورته وخت کې د لبنان په ختیځ کې سخت بریدونه کړي دي. د فرانس پرس خبریالانو تایید کړی چې د لبنان په جنوب او ختیځ کې د سختو بریدونو ژغونه اوریدل شوي دي. د اسرائیل د پوز ویندوی د دوشنبه په سهار په یو خبری کانفرنس کې د لبنان خلکو ته په یو بیساری پیغام کې وویل چې دوی د لبنان په کلیو کې هغو ملکی خلکو ته چې د حزب الله اړوند ودانیو او ځایونو ته نږدې دي مشوره ورکوي چې له دغو سیمو ووزي. ادمیرال دانیل هاګاری وویل چې پوز به په ټول لبنان کې پر خورو ورو تروریستي هدفونو پراخ او ډیر دقیق بریدونه وکوي. هغه د دوشنبه په سهار د هوایی بریدونو د نوي پړاو د پیل په تاییدولو سره وویل چې دا بهیر به دوام ومومي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي انټونی ګوتریش وایي افغان ښځې او نجونې د جنسیت پر بنسټ د تبعیض او ظلم له ژور بحران سره مخ دي. ګوتریش د خبرې پرون په ملګرو ملتونو کې د افغان ښځو په اړه یوې غونډې ته وکړې. هغه زیاته کړه
The women and girls of Afghanistan face a deep crisis of gender-based
د افغانستان ښځې او نجونې د جنسیت پر بنسټ د تبعیض او ظلم له ژور بحران سره مخ دي. نوی قانون چې تیره میاشت نافذ شو له عامه ژوند څخه د ښځو او نجونو سیستماتیک له منځه وړلو ته رسمي بڼه ورکړه. افغان میرمنې او نجونې تر ډیره په خپلو کورونو کې بندې دي چې د تګ راتک ازادي نه لري او د تعلیم یا کار ته لاسرسی په نشته حساب دی. تیره میاشت طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم نوی قانون تصویب او نافذ کړ چې لمخې آن د ښځو پر غږ هم بندیز لګول شوی دی. په دغه قانون کې ګڼ نور خلک هم له بندیزونو او محدودیتونو سره مخ شوي دي. په دغه قانون کې د امر بالمعروف د وزارت محتسبینو ته پراخ واکونه ورکړل شوي دي چې د قانون په پلي کولو کې ترې کار واخلي. ښاغلی ګوتریش له طالبانو وغوښتل چې سمدستي پر ښځو او نجونو ټول بندیزونه لیرې کړي او د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه بیرته پرانیزي. د افغان ښځو په اړه دی غونډه کې یو شمېر افغان ښځینه فعالانو له هغې ډلې فوزی کوفي هم برخه اخیستې وه. اغلی کوفي غونډې ته وویل چې د طالبانو په حکومت کې نه یوازې ښځې بلکې نارینه هم اغیزمن دي، خو ښځې په دې خاطر له سړیو د دې خبره ګیله منې دي چې په سختو حالاتو کې د دوی تر څنګ ونه درېدل. د افغان ښځو په اړه په ملګرو ملتونو کې دا غونډه د دې لپاره جوړه شوې وه چې له نړیوالې ټولنې وغوښتل شي څو پر ښځو او نجونو د طالبانو د بندیزونو او زور زیاتي د مخنیوي لپاره ګام پورته کړي. طالبان چې د 2020 کال په اګست کې واک ته ورسېدل وایي د شریعت په اساس د ښځو حقونه ورکوي. دوی نجونی لشپګم ټولګي پورته لږ د کړو محرومي کړي. د نجونو او ښځو پر مخې د پانتون دروازې تړلې او تقریبا په اکثرو برخو کې د ښځو د کار مخه نیولې ده. د نړیوال ټولنې له غوښتنو او فشارونو سره سره طالبانو لا د ښځو او نجونو په وړاندې په لګول شو محدودیتونو کې نرمښت نه دی راوسته.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر ځوانان وایي چې په افغانستان کې د حاکم نظام لخوا نامناسب چلند او دوی ته نه پاملرنې له ناهیلۍ سره مخ کړي، دومره چې ټول ژوند یورته به خوانده کړی دی.
دغه ستونزې سره مخامخ کېږم. زه خپل هم کورنۍ دوستان ټولنه راته خنخ کار کوي، خوند نه راکوي. په دې چې دغه مشکلاتو پر اساس، دغه محدودیتونو پر اساس
د دوی په فکر د ناهیلۍ تر ټولو لوی لامل څه دی؟
کله چې موږ خپل مخونه ورسته پاتې کیږو، په ژوند کې لزینو خندونو سره مخ کیږو او بیا نسو کولای چې دته واخه او مناسبه حل لار راوباسو، دغه لامل لوي چې موږ ته استراب او نا امیدي پیدا کیږي.
نن امدا موضوع چیرو ملکیم وکړی. قدر من اردونکو دا اکثر ځوانانو په خبره د طالبانو په دوام ځلی واکمنۍ کې د ټولو خلکو په تیره بیا د ځوان قشر په ژوند کې ډیر زیات منفي بدلون راغلی دی. له شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو نجونې لیک لوست نشي کولی، کار ته نه پرېږدي، کله چې د ضرورت پر وخت له کور څخه راوځي دا چې محرم سره نه وي د طالبانو له توند چلند سره مخ کیږي. له تفریح پارکونو ورزشي کلبونو څخه یې هم منع کړي دي. ځوان هلکان هم د طالبانو له بندیزونو څخه خوندي نه دي. د دوی په خبره د دوی په شخصي چارو کې مداخله کیږي، په لوړه کچه زده کړې کړي خو کار نه ورکوي. د طالبانو په ادارو کې هغه کسان ګمارل کیږي چې له مدرسو څخه په دینی برخه کې فارغ شوي وي. د حاکم نظام د چلند ځوانان د نهیلۍ سره مخ کړي. په پیل کې لیکوال او ژورنالیست اتل راته وایي،
ځواني عمر په بیکاری تیریږي یا ادارو کې نه جذبېږي، دوی ښه وړتیاوې لري، ښه سکلونه او مهارتونه لري، بیا هم کوم ځای نه جذبېږي. نو دغه ډېره عمده ستونزه ده د ځوانانو لپاره چې دوی نه دغه کیږي په ادارو کې. یعنی د ادارو معیارونه فرق سره پیدا کړي دي تر پخوا. خو په یو اداره کې څوک مثلا په لیسانس او په ماسټري او په علم او په اهلیت استخدام دي، اوس هغه معیار نه دي، نور معیارونه دي. نو ځکه دوی مایوس زیاتره د زده کړو څخه مایوس دي. دونه زده کړ زما په صدر د خوړل او زه ډېر دغه کسان پیژنم لیسانس لري، بولس کاله مکتب، سلور کال لیسانس، شپارس کلن زده کړو سره یو ځای دی، نه امیدي د ځان سره ګرځي. بیکاری او نهیلي دغه ډېر عمده ستونزه ده. په روحي لحاظ بیخي ډیپریشن سوي دي، ژور خفګان اخته سوي دي. زیاتره دلته زه یو خبریال وو راغلی وو، ما ته ویل چې زه بیخي له آینده څخه مایوس یم. دغه سي روحیه بایلونکي انسانان بیا کورو کې اندک شیزونو یا پر کوچني مسایلو کورنۍ تاوتریخوالی ته هم لاره برابروي. هلته هم خپل درد او غصه چې له اجتماع اخلي د کورنۍ پر غړو باسي، او په دې ترتیب هلته هم ژوند ورسره سخت سي. بدترین احساس دی نهیلي. نهیلي کې د انسان هغه موجوده انرژي په انسان کې، هغه د کار انرژي، د وخت په تیریدو د بلپل حالت څخه بیخي له منځه ځي، او بیخي دغه انرژي د وجود ووځي. دوی چې په کوم اجتماع کې خپل رنګ ونویني، په اجتماع کې خپل ځان ونویني، په اجتماع کې هغه دولتي او غیر دولتي موسسې چې دوی پکې ځان نسي لیدای، نو په دې اساس دوی نهیلي کېږي. دوی د اجتماع برخه هم ځان نه بولي، د ټولنې برخه هم ځان نه بولي. د سپیکر لکه بیگانگان چی دی، لکه د ټولنې د وجو بار دی، لکه د ټولنې څخه د کمتري احساس اخلي، لکه د ټولنې چې د بل چای او دی ور باندې تپلسوي، دی ور باندې اضافه ای د وجو بار وی. نو دلته دی دغه احساس خلی.
ولوله دهقان وای چې افغان جونې دا چې لزدا کړو څخه لري شوې دي. د هر ورځې په تیرې دلو سره د دوی ناهلی په ژور خفګان بدلیږي. هغه د ځان پاک له هم وای چې ناهلی د ژوند خواندورنه اخیستې دی.
کوم محدودیتونه چې طالبان له خوا وځه سوي دي، دغه ډیپریشنونه رواني فشارونه زیات کړي دي، په خصوص په انجونو باندې. هغه انجونو چې له تحصیله بیرته پاتې دي او مکتب څخه پاتې، پانتون څخه پاتې، او یا هم هغه انجونو چې خپل دندې له لاسه ورکړي دي، طبابت له لحاظه یا د صحت له لحاظه رواني مشکلاتو باندې اخته کیږي، له ټولنې بیرته کیږي، له خپل کورنۍ نه بیرته کیږي، او یو رقم څورته ګوشه ګیره کیږي. حتی کله کله زه هم دغه ستونزې سره مخامخ کیږم. زه خپله هم کورنۍ، دوستان، ټولنه راته ښه نه ښکاره کیږي، خوند نه راکوي. په دې چې دغه مشکلاتو پر اساس، دغه محدودیتونو پر اساس
د حل لارې څه ګڼي؟ اوس وضعیت دغه رقم داد کور ناستې دي که دوی ناهیلي، نا امید هم سي، بدې پایلې تاسو یادې کړلې. اوس تاسو دوی ته څه مشوره لرئ، څه ویل لرئ؟ دوی څه وکړي چې ځان ته خپله روحیه ورکړي؟
زما په نظر د حل لارې دا ده چې له مبارزې لاس وانخلي، مبارزه وکوي، نور هم په یو نفر نه کیږي، باید ټوله ټولنه سره یو ځای سي، که هغه ښځې وي، که هغه نارینه وي. زما په نظر په اوسنیو شرایطو کې د نارینه وو ملاتړ ډېر مهمه ده، یعنی د خپلو خویندو، له خپلو مېرمنو، لورانو څخه دغه ملاتړ وکوي، او دوی سره په دغه مبارزه کې ولاړ پاتې سي. د هر ستونزې په مقابل کې که هغه امنیتي وي، که هغه سیاسي وي، په نظر دغه د حل لار ده او د نړیوالو ملاتړ هم مهمه ده چې په دې برخه کې نړیوال ټولنه دغه حالت څخه یا دغه مشکلات د ودرېږي او له دوی څخه ملاتړ وکوي، هغه که رقم وي یعنی سیاسي وي، اقتصادي وي یا هم امنیتي وي، دغه ملاتړ وکړي، دوی سره مرسته وکړي،